Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو پایل او سهارنې خبري مجلې ته خراغلست د دینم ساته خبري مجلې مطالب د طالبانو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې جګړه پای ته رسیدلې
اسلامي امارت د هیچا سره دښمنۍ نه لري سره نننه د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمنۍ پای ته رسیدلې ده
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جبهې د پرانیستو خبره کوي نړیوالو مرستندوی او مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده
په افغانستان کې د رسنیو نوي وضعیت ته کتنه کوو او د خاروالې د تنظیف د یو کارکونکو د ژوند رنگ درخیو
خلک کوم سره امداد وکړي زموږ سره کار وکړي خلک کوم سره واشته خپل کې نشه کولی
په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم نور مطالب هم لرو خو لمړی په موکړی خبرونه ته امریکا وایي د کابل هوایی دګر د امریکایانو د لیګد بهیر تر دوونه یو بشپړیږي امر الله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا پر بلاروس تور لګولی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزارت وی د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږي کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیګ د بهیر تر راتلونکو دوونه یو بشپړ کړی د پنټاګون وایاند جان کربی پرون سه شنبه په واشنگټن کې وی خبري غونډې تویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګر د امریکایانو د استلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل کربی زیاته کړ چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کیږي امریکایي چارواکو پرون وویل چې د امریکا پاوز تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او د هغو کورنۍ پکې دي په ډیر لاسو الوتنو کې افغانستانه استلی چې لدې ډلې یو زرو سل کسان یوازې پرون انتقال شول د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې راځي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې بلخو د پاکستان د اطلاعات او نشرات وزیر چودري فواد حسین ویلي هیواد به له سیمایزو او نړیوالو قدرتونو سره تر سلا مشوره ورسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي دولت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
This decision of recognition of Taliban in Afghanistan
په افغانستان کې طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره باید یو سیمه ایز او نړیواله پریکړه وشي موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی پرسمیت پیژنو او په دې برخه کې له خپل سیمه ایز او نورو لری دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یو پریکړه کیږي
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نوې ملسیز په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمنۍ پر رسمیت پیژندلې و بلخو د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل وایي کده ټولنه طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه پر رسمیت ونه پیژني بیا هم مجبور ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي خغلی بورل دا سرګندونی په بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې ورسته په یو خبري غونډه کې وکړي هغه زیاته کړه چې دای دانوېچ طالبان باید په رسمیت پیژندل شي بلکې د ټولو مسایلو په اړه باید له هغو سره خبري وشي بورل وویل اروپای ټولنه باید د خځو او نجونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره اړیکې وپالي د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر همدر ازویل چې د ټولنه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره شرایط وړاندې کړي تر څو بشري حقوقونه تر پښو لاندې نشي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وی هیوادی پلان لري چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. ترودو زیاته کړه چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یو تروریستي ډله ګڼي. ښاغلی ترودو پرون په یو خبري غونډه کې وویل طالبانو چې د کاناډا د قوانینو له مخې لا هم یو تروریستي ډله ده، په زور د افغانستان د ډیموکراتیک حکومت ځای نیولی. لدې مخکې د دوشنبه په ورځ متحده ایالاتونو ویل یوازې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني چې د بشري حقونو درناوی وکړي او له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. لبلې خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي دي چې لویدیز به د طالبانو د اقداماتو پر اساس قضاوت وکړي. د افغانستان د پخوانی دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کوي چې دای د افغانستان د جمهوری ریاست مشروع سرپرست دی. خغلی صالح تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپږمه ماده کې ویل شوی چې د ولسمشر په غیابت استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال پر مخ وړي. خغلی صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعادې لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې ویل د داسې حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي چې ټول پکې خپل ځانونه وویني. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. جرمنی یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیز د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې پرانیستې دي. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته اوښتي. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړوتې ده چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د لیتوانیا له صدر اعظم سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دمخ کې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپل قلمرو وایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبه ویل چې تیره ونه د روسي سفیر احضار کړی او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پریکړه ورته اعلان کړي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل هیواد چمتو دی چې د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال د زمری اسد 28 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د اگست 13 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لمړی راپور. طالبان وای په افغانستان کې جګړه نور نه پای ته رسیدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو افشوي او په نخه بن نشي. د خبره ذبیح الله مجاهد چې له دې مخکې له رسنیو سره د طالبانو د جګړیزو پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنې د وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. هغه ویل خځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په هیواد کې ځان خوندي وګڼي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسېدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سر لنن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبره ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد، چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورنۍ یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وعافه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
دی علی قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول او کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ او عفو سوي زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي او دغه عفو خاص دي لپاره وسی موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي جګړه دوام وکي او د جګړې عوامل باقی پات سي.
خغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستنه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلي مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغه څه چې د نویو لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریسته د شک په سترګه ګوري. خاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوی دغه بهیر رسما د رواني اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنې دوا او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 ورځو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیر شپه کندهار ته ورسید.
په همدې حال کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وی غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریالیتوب مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خبرو کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. له بلې خوا د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر ولایت څخه د طالبانو د واکمنۍ پر ضد مقاومت پیل کړي.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل کچېرې خبري نتیجه ورنکړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګند کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. خغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ډیری ځوانان هر ورځ پنشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یک شنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کیږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ راغله ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو را سره او سید خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې احمد شبر چمتو کړي.
انډیپندنت رسپانه پوښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ. تر دې سردیک لاندې دا رسپانه لیکي وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بې پروس کابل شهر ونیو افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. رسپانه بیا د طالبانو پخواني رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې ستلې وي. امنیتي ټینګ کړی وو خو د ښځو د کار او زده کړو مخینه ولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخیره کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله سیرت څرګندې شي او دوی منلي چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو رسپانه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بیرته د نویې ملسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستانه شي. همدا رسپانه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پور حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان به هندوان او سیکانو باسي. د ورسوانی په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشن بي په ورسې اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنی آنلاین ویزه به هر افغان ته پرته لدی چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوی وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی د هیواد د خپل سفارت ټول کارکونکي د سیشن بي په ورس په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپل تازه غړن کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایدن د 2000 شلم کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو د پخواني ولسمشر ترامپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته غېش پرانسته. نیوزویک لیکي د دې ته د لویدیز مشران خوشاله شول خو د بایدن دا پریکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیزوالو خوشي خوري ورې کړې. د خبرونې په باور دا پریکړه به پر ټولو هغو هیوادو چې سیمه پریشلي اغېز وکړي بشری ناورین ورته انتظار دی او د لویدیز لپاره نوې تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
لازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوندو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت او په تیره د بشري حقوقو او د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری، د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالی کمشنری، د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسؤلانو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو مجازي خبری کانفرنس کې ګډون کړی و چې د څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری وای د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنری وایاند روپرت کال ویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کراري لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافیا او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي. خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
پډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته پکتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایس سی آر وایاند شابیا مانتو ویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par diru barkh ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawa ya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawi UNHCR us par hewadun ghak kwi che de hugu afghanan aw jabristan aw lo drawi che makhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چې هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغېز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کانفرنس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلله. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو
حمایت اسلامی نے درخواست دے کہ مومنان مسلمانان عوام سره ښه سلوک وکړي ظلم زیاتیا چا سره ونه کړي د خپل ملت خدمت وکړي.
سلام صاحب الله پان خبر کوم زمون پیغام دا د طالبانو ورو ته اول د دې ډلې شته د طالب کوم راولې د سمالي په سر کړې ده اصلي غاړه ته چولې پته نه لګي چې طالب دی او کنه باچې د خپل یونیفورم معلوم شي هر څه معلوم شي اوس کغه ته کوړي کې ورو اصلي غاړه ته چولې پته لګي چې طالب دی او کنه باچې د خپل یونیفورم معلوم شي که هر څنګه په هر ځای کې ګرځي کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي او د بده مرغه باید د دوه په جامه کې ډېر کسان شته اخلاق کوي هر یو شي کې پاره جوړ ونام ته دی او خپل سیستم هر صفه دی.
احمد یاد زابل ولایت منی اړ کې نیولې ده زید ان کی سره نو نظام د ملت په خیر دین او د اسلام او د دین د ملت په خیر طالبان به هم وفنه ده د خپل خلق او خپل ځیز کې ونیسي او نور دغه قضیه ته لا صوت ده نه ښه کوي او ټول اقدیمونه ټول افغانان په بری وستر وګوري او یو داسې نظام رامنځته کی کہ ہم جو مسلمانان او هم د افغانانو خیر کی الله جل جلاله دې په ټول ملک شي د رهبری او د دیره تک په خیر تمام کی.
محمد اشرف د کابل نه می اړیکې نیولې. قدر منو د اسلامي امارت د راتک سره هیڅ څنګه مده سه مشکل شته هغه خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوې ده. زه په کوم موحد او ماحول کې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان حتی د امنیت کارمندان د مونږ په خوانی فوجان دلته اوسېږي نو تر اوسه پورې چې دا ما چې شخصي د دوی سره کوم خبرې کړې دي او دینه می پښتنه کړي دا چې څه احساس کوي. نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحت یو چې مونږ نه پښتنه هم نه کړي او د دې کور ته هم څوک نه دی راغلی.
چیرې ورسېږي د دروازه کې چې واڅاوله په روان د فاده خپل له کورو سختي موټر وګدره وځل او حتی تر مونږ کې هم څنګه موټر ډېر وخت واڅاوله په روان وګرځول ورته مونږه زوی سره واسمه د لوګو تشوکو نو هم دې سره په دې خاوه د حکومت څوان لري ځکه چې دوی چیرې د ورکه هم څلته کړو د ورکه هم د پښتو د دې خبرې د سنې د ورکه د سمرخان بند او زول دي. یعنی هغه بند چې ټول ملت او د ټول خاورې او د ټول افغان ولس یو سره پانګو د سوال تر باندې په سنه دا د څه فنانسي د خاورې په زور ته پر شي دي چې د سختي کورونو او موټر د خاصو د دې وغاره شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې ورسته یو دقیقو ته ورنږدې کیږو. په همدې خبرونه کې په پای کې باندې ژوند رنگونو یو پزړه پوری نوې برخه ووري خو له هغه مخکې پام وکړي د خبرونو لنډیسته. پنټاګون وایي د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږي کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر دوه نیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاوز تر اوسه 3200 کسان په دیارلسو الوتنو کې له افغانستانه ایستلی دي. د برتانیا صدر اعظم د پاکستان له صدر اعظم څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي که دا ټولنه د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني بیا هم مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې له طالبانو سره وپالي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هیواد یې پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني خو وایي چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یوه تروریستي ډله ګڼي. د پخواني دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلي صالح ویلي چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر کیږي. جرمني یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي.
دا ژوند رنگونه.
محمد نزان
اوس دا راتوای چې څه کار کوي؟
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک یې بیرته ډېر زر درته کثیفه یي او هر سر چیرته چی؟
بس کله مو پاک وو بیا خلک ورځي بیا زمونږ همدغه کار دی. بس هغې واچې مونږ پاکه وو. بس
څومره په ځابې دي خلکو سره؟
ولا ډېر خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بې ځای واچي. مثلا ځنګلي بازای نه چې دولت نه روري، بس اوس والا دونی نه روري، بس هر څه ګلدان ته واچي، هر څه چې برابر شمه او دای کې واچي.
له موټر دیم خلک لیدلی چې د انرژي بوتل د شینه چې پتی
او بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خو یو بس خو واچي. بس کله بو بس بوتل د انرژي د شینه.
افغانستان هم د ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
نو پوی خلک دی دوله زادرا بس یک تعداد خلک پویږي که هغه ځنګلي خپل ځای ته رسېږي، یو تعداد بس از ځای ورچی واچي. بس
سار تر بیگا به څومره کثافات ل دې سره کوټولې؟
مونږ خو ولا ډېر دوله بس ډېر مونږ دو بس کله یو موټر هم غونډه کله نیم موټر هم. بس زم در ځای برابرې یو ځای نه ته تو سایه نایاب ده مثلا. بس هر ځای ماشومان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواری خلکو نا چی دی خار پا پاکهی که لطاش سره چوم را برسته وکری؟
مونگ در خلق نغالو که بس خلق سر امداد وکی، سر کار وکی، شارواری سر یوزایشی اوس چاغوري زنده سي رسوي مثلا بهر کو سوار بازار مثلا کارګر تنظیف کی مثلا ول خلک من سره واشت اخنه کی مون نشي کولی مثلا
څومره دي خوخيږي ته ټول اوراز تنظیف کاری یا پاکاری وکړي
ولا زمونږ هم دغه کار مون د دې شکر او باسو بس زنده کې رس قرار پیدا کوو بس دغه وظیفه د کار کوو بس